رادیو آزادی.
لس بجه شوی، السلام علیکم قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو د خبرونه د سندرو میلمانه د پروګرام لپاره ځانګړې شوې ده. خو له دې پروګرام مخکې لنډه خبري برخه لرو او هلته به واورئ چې افغان حکومت وایي له طالبانو سره د سولې د موافقې په صورت کې د دې موافقې د تطبیق لپاره د اروپایي ټولنې تضمین مهم دی. خبری برخه او د موسیقي خبرونه وروسته راځي. لمړی پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. د خبرونو سرلیکونه: وطنه امریکایان تیر ماښام د بګرام هوایی اډې ته نږدې په یو برید کې مړه او ټپیان شول. اروپایي ټولنې پرون یو ځل بیا د افغانستان د سولې په پروسه کې د ښځو پر ګډون ټینګار وکړ او ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا د خفیه خدماتو د ادارې مشر له دندې ګوښه کړ. بشپړ خبرونه: درې امریکایي پوځیان او یو امریکایي قراردادي تیر ماښام د کابل په شمال کې د بګرام هوایي اډې ته نږدې په یوه حمله کې ووژل شول. په افغانستان کې ډېره امریکایي ځواکونو دا خبره تایید کړې ده. د دې برید مسؤلیت طالبانو منلی. امریکا او د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت په اعلامیه کې ویلي چې دا کسان د سړک د غاړې یو بم په چاودنه کې ووژل شول. د اعلامیه له مخې درې نور امریکایي سرتیري هم په دې چاودنه کې ټپیان شوي او اوس تر درملنې لاندې دي. د امریکا دفاع وزارت د پالیسۍ له مخې د دې کسانو نومونه نه دي ښودل شوي. طالبانو ویلي چې له چاودیدونکو موادو یو ډک موټر یې د بګرام هوایي اډې ته نږدې الوزولی. په همدې حال کې سیمه ییزو چارواکو له چاودنې وروسته د دریو افغانانو د ټپي کېدو خبر هم ورکړی. یو امنیتي چارواکي چې نه غواړي هویت افشا شي ازادۍ راډیو ته وویل د ملکي وګړو دوه موټر د پیښې ځای ته نږدې د تیرېدو په حال کې و، خو نړیوالو ځواکونو یې مخه ونیوله او چې پاملرنه یې ونه کړه نو هغوی ډزې پرې وکړې او په نتیجه کې درې ملکي افغانان ټپیان شول. نړیوالو ځواکونو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د بادغیس چارواکي وایي له بالامرغاب ولسوالۍ څخه د وسلوالو طالبانو د تصفیې عملیاتې پیل کړي دي. د بادغیس والي عبدالغفور ملکزي تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل په بالامرغاب کې د افغان ځواکونو او طالبانو جګړه د چهارشنبې په ورځ پیل شوه او پرون په شپږمه ورځ لا هم روانه وه. ښاغلي ملکزي وویل د بالامرغاب ولسوال بیرته سیمې ته استول شوی او اوس وضعیت هلته ښه دی.
فلم د پربت کنټرول زمونږ ته زمونږ عملیاتونه جریان لري پکې. کو پوسټ چې د لاسب تلیا غبرته نیسو پولیسو علیکم بیرغ خپل درولې دي کوم مشکل نشته. د ټول خپل فعالیتونه لري او ځینې فعالیتونه شروع دي کوم منطقې د لاسب تلیا غیاب ته کوشش کوي د غبرته نیسو.
افغان حکومت او طالبانو په بالامرغاب کې د تیرو څو ورځو په جګړو کې یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعاوې کړې دي. دفاع وزارت د 12 افغان سرتیرو د وژل کېدو او د 4 نورو د ټپي کېدو خبره تایید کړې. خو د بادغیس ولی وایي په دې نښتو کې شپږ یا اووه افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشرې پرون د افغانستان د سولې په پروسه کې د ښځو پر ګډون په کلکه ټینګار وکړ. فدریکا موګیرینی په لوکزمبورګ کې د افغانستان په اړه د اروپایي ټولنې د پریکړه لیک له تصویب وروسته وویل دا ټولنه چمتو ده چې د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول ولوبوي. د موګیرینی په وینا اروپایي ټولنه د سوریې په څیر په نورو هیوادونو کې هم ورته رول لوبولی دی او دې رول یې مثبت اغیز لرلی. په افغانستان کې ښځینه فعالانې د سولې د خبرو په مرکزی پلاوي کې د ښځو ونډه کمه بولي او وایي له طالبانو سره د سولې داسې موافقه نه غواړي چې د ښځو د حقونو په برخه کې د تیرو 12 لاسته راوړنې له خطر سره مخامخ کړي. لازادۍ رادیو خبرونه اورئ. د ترکیه ولسمشر وایي هیواد به یې له روسیې څخه د پرمختللې توغندوی سیستم د اخیستو له معاملې په شان نه شي. رجب طیب اردوغان پرون دوشنبه به وویل سره له دې چې په دې اړه د واشنګټن لخوا فشارونه پرې زیات شوي دي، خو د ده په وینا هیڅوک نشي کولی دا یې له دې کاره راوګرځوي. اردوغان په مسکو کې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره په ګډه خبري غونډه کې په دې اړه څرګندونې وکړې. روان کال کې دا دریم ځل دی چې اردوغان مسکو ته سفر کوي. امریکا او د ناټو نور غړي ټینګار کوي چې ترکیه باید له روسیې څخه S-400 د هوایي مدافع سیستم ونه پیری، ځکه امریکا دا د F-15 ډوله جنګي جټ الوتکو لپاره یو ګواښ بولي. ټاکل شوی چې د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار نن د امریکا د 2014 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې پر لاسوهنو د ځانګړي څارنوال رابرت مولر د راپور په اړه کانګرس ته معلومات ورکړي. بار د مولر د راپور له ترلاسه کولو او کانګرس ته د هغه د لنډیز له سپارلو وروسته د لومړي ځل لپاره د استازو جرګې د بودیجې فرعي کمیټې ته حاضرېږي او تمه ده چې د مولر د راپور د هغې برخې په اړه به د وکیلانو له پوښتنو سره مخامخ شي چې نه ده خپره شوې. د امریکا لوی څارنوال د مولر د نږدې 400 مخیز راپور لنډیز د مارچ په 24 په یوه لیک کې کانګرس ته وسپاره. د دې راپور په نتیجه کې راغلی و چې روسیې د امریکا د 2014 کال په انتخاباتي کمپاین کې د لاسوهنې هڅه کړې وه. د استازو جرګې ډیموکراتانو د مولر د راپور ټول جزئیات حتی هغه برخه غوښتې ده چې ښایي د عدلیې وزارت نه غواړي افشا شي. ښاغلي بار ویلي د عدلیې وزارت چارواکي هڅه کوي چې د راپور حساس معلومات جلا او نور جزئیات د امکان تر حده خپره کړي. او وروستی خبر، ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا د خفیه خدماتو د ادارې مشر له دندې ګوښه کړی. دا اداره د امریکا د ولسمشر، مرستیال ولسمشر، پخوانیو ولسمشرانو او امریکا ته د سفر پر مهال د نورو هیوادونو د دولتونو د مشرانو د امنیت مسؤله ده. سپینې ماڼۍ د خفیه خدماتو د ادارې د مشر راندولف الیس د لرې کولو خبر پرون یوه ورځ وروسته له هغه تایید کړل چې ترامپ وویل د کورنی امنیت وزیر کریستیان نیلسن هم له دندې ګوښه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د کورنی امنیت وزارت په مشرتابه کې چې د خفیه خدماتو اداره یوه برخه ده پراخ بدلونونه راغلي دي. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا ساندرز پرون وویل د خفیه خدماتو د ادارې ریاست به په می میاشت کې جیمز موری ته چې د استخباراتو ایجنټ دی وسپارل شي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو، د موسیقۍ د ځانګړي پروګرام له وړاندې کولو مخکې ستاسو پام د لنډې خبري برخې اوریدو ته راګرځوم. لومړی راپور دا چې افغان حکومت وایي له طالبانو سره د سولې د موافقې په صورت کې د دې موافقې د تطبیق لپاره د اروپایي ټولنې تضمین به اغیزمن او ضروري وي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو شورا تېره ورځ د یو پریکړه لیک په صادرولو سره وویل چې چمتو ده د افغانانو د سولې موافقې د تضمینونکي په توګه رول ولوبوي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو شورا له افغان حکومت او طالبانو غوښتي دي چې د امکان تر حده ژر په خپلو کې د مخامخ خبرو زمینه برابره کړي. د موضوع جزئیات د فریبا ظاهر په راپور کې واورئ.
د افغانستان حکومت وایي اروپایي ټولنه تر دې وړاندې هم د نورو هیوادونو د سولې موافقې د پلي کېدو د ضمانت تجربه لري او که دا کار د افغانستان په برخه کې هم وکړي نو موثرې پایلې به ولري. د افغان ولسمشر ویاند هارون چخنسوري تیر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان د سولې پروسې په برخه کې د اروپایي ټولنې د چمتووالي هرکلی وکړ.
نور ځای کې هم چې د سولې پروسه مخکنه او د سولې موافقتنامه دا شوې ده د طرفینو د اطمینان لپاره چې د سولې پروسه چې موافقتنامه ده تطبیق یې هم یو طویل پروسه ده چې باید تطبیق شي. د دواړو اړخو د اطمینان لپاره یو بې طرفه تضمین کوونکی همیشه په نورو ځای کې هم پاتې شوي دي. د اتحادیې اروپا او تجربه لري دلته به هم په همدغه نقش په داسي او دا دوی د وعدې کړي که چېرې غوښتنه دي نو اوس دوی د امادګي لري او مسره به خپل ولري.
خو ښاغلي چخنسوري په دې اړه چې آیا دا غوښتنه د افغانستان د حکومت لخوا ترې سوي که څنګه نور جزئیات ورنه کړل. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو تیره ورځ په لوکزمبورګ کې یو پریکړه لیک خپور کړ چې په هغه کې د افغانستان له خلکو سره د سیاسي، اقتصادي او ټولنیز ملاتړ پر دوام ټینګار کړی دی. په دې پریکړه لیک کې پر افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ژغ سوی چې څومره ژر چې کیږي په خپلو کې مستقیمې خبرې پیل کړي او تاوتریخوالی ختم کړي. دغې شورا په خپل پریکړه لیک کې د نورو همکاریو تر څنګ چمتووالی ښودلی چې اروپایي ټولنه به د افغانستان د سولې په پروسه کې د تضمینونکي په توګه رول ولوبوي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مسؤل فدریکا موګیرینی په دې اړه وویل:
I have the impression that now we are still far from an agreement.
دا وای زما تصور دا دی چې لا هم موږ له یوې موافقې څخه لرې یو، خو یقینا موږ کولی سو دواړه هم د موافقو په عملي کېدو کې د تضمینونکي رول ولرو، ځکه اروپایي ټولنه د دې لپاره کافي سرچینې لري. او هم باید ووایم چې هغه څه چې لا ډېر مهم دي، اروپایي ټولنه د دې رول د لوبولو لپاره په خپله په افغاني ټولنه کې د بېلابېلو لورو او ډلو لخوا په سیمه او هم نړیوالې ټولنې کې د کافي اعتماد څخه برخمنه ده. نو موږ یقینا کولی سو د دې بهیر په تضمینولو کې رول د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو شورا په رونی پریکړه لیک په یو جامع ډول د سولې موافقې ته رسیدل مهم ګڼي، داسې چې د افغانستان د حکومت لخوا تایید سي، تاوتریخوالی کم کړي، له افغانستان څخه نړۍ ته د تروریستي ګواښونو مخه ونیسي، د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو، ماشومانو او د نورو اقلیتونو اړوند ټولو کسانو بشري حقونه خوندي کړي، او د افغان دولت د دولتي ادارو او د اساسي قانون دوام یقیني کړي. افغان حکومت وای اروپایي ټولنې په تیر نومبر میاشت کې د جنیوا په غونډه کې چې د افغانستان لپاره جوړه شوې وه، له دې هیواد سره د دې همکاریو ژمنه وکړه. د هغې ژمنې پر اساس د اروپایي ټولنې په پرونی پریکړه لیک کې د افغان امنیتي سکتور په ګډون د ادارو په اصلاحاتو، په ټولنه کې د وسلوالو مخالفینو او د هغو د کورنیو د ادغام، او د سیمه ییزې سوداګرۍ او اتصال په پروژو کې د همکارۍ ژمنې سوې دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه چې رحمت الله افغان کړې ده.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د بېلابېلو مطالبو ترڅنګ بیا هم د سولې د روانو هڅو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. دنیا خپلواکې ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي ارګ د قطر د ناستې د ثبتاج په هڅه کې دی. وړاندې په مطلب کې راغلي ارګ په قطر کې د افغان سیاستوالو او طالبانو ګډې ناستې د ثبتاج کولو په هدف د پلاوي په ترکیب کې حکومتي چارواکي زیات کړي دي. د همدې ورځپاڼې د سر مقالې عنوان دی ولسمشر محمد اشرف غني په خپله څا کې خپله ولوید. هشت صبح ورځپاڼې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په حواله لیکلي ټولې خواوې به د قطر په راتلونکي غونډه کې ګډون کوي. یاد ورځپاڼې په یو جلا مطلب کې لیکلي د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د ښوونځیو پرانستل د سولې لپاره یو مخکنی شرط دی. ملي ارمان ورځپاڼې د طالبانو اعلامیې ته په غبرګون کې د حکومت له قوله لیکلي د طالبانو ډله نه شي کولی چې د افغانستان د برخلیک په اړه تصمیم ونیسي. همدې ورځپاڼې په خپلې سر مقالې کې وړاندیز کړی چې له طالبانو سره د سولې مذاکراتو ته نه باید د طالبانو ملاتړي ور ولېږل سي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي پرېد ښودل سي هغه کسان دي له طالبانو سره مذاکرات وکړي چې له دوی سره یې باورونه او برداشتونه مختلف دي. د لیکوال په باور تر څو دواړه خواوې د انعطاف په ښودلو سره رښتینې سولې ته لاسرسی پیدا کړي، بل خواوې سا خپلواکې ورځپاڼې لیکلي د قطر په ناسته کې ګډون ښه پرېکړه ده، سوله سرې کرښې نه مني. همدې ورځپاڼې د خلاصون لارې شورا د مرستیا له قوله لیکلي د سولې په برخه کې له رامنځته شوي فرصتونه باید افغان حکومت او طالبان ښه ګټه واخلي. هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي حکومت او طالبان په قطر کې غیر رسمي خبرو ته تیاری نیسي. د همدې ورځپاڼې په سر مقاله کې یادونه سوي چې دغه ناسته به د سولې پر رسمي مسایلو بحث ونه کړي، بلکې دواړه غاړې به په دې اړه نظرونه تبادله کړي. د سر مقاله په پای کې راغلي طالبان باید نور له پخواني دریځه تیر سي، سولې ته چمتو سي او سیاسي لاره غوره کړي. بلې دولتي ورځپاڼې اصلاح لیکلي اروپایي ټولنې د افغان سولې له پروسې د خپل ملاتړ پریکړه لیک تصویب کړ. د همدې ورځپاڼې د سر مقاله عنوان دی د سولې د خبرو اړتیا او د لاسته راغلیو ارزښتونو ساتنه اړینه ده. وړاندې په سر مقاله کې راغلي د سولې په مذاکراتو کې د لاسته راغلیو ارزښتونو ساتنه ډېره اړینه او د پام وړ ده.
قدر من اوریدونکو په لنډې شیبو کې به وږمه جبارخیله د ازادۍ راډیو د موسیقۍ د پروګرام د سندرو میلمانه د وړاندې کولو لپاره له تاسو سره وي، خو له هغه مخکې یوه نړیواله موضوع چې وروستی راپور مو دی. د امریکا متحدو ایالاتو د ایران سپاهي پاسداران انقلاب د تروریستي سازمانونو په تور لیست کې شامل کړ. دا لومړی ځل دی چې امریکا د یو بهرني هیواد پوځي قطعه یا قوت په تروریستي لیست کې شاملوي. ایران له دې څو ساعته وروسته په لویدیز آسیا کې د امریکا پوځي ځواکونه د تروریستي سازمانونو په تور لیست کې شامل کړل. فریبا ظاهر د موضوع جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر د ایران سپاهي پاسداران انقلاب د تروریستي سازمانونو په تور لیست کې شامل کړ. ډونالد ټرمپ د دوشنبه پر ورځ په یوې اعلامیې کې وویل چې واشنگټن به خپلو مالي فشارونو ته دوام ورکړي. د امریکا متحده ایالاتو تر دې وړاندې لسګونه تاسیسات او انفرادي کسان چې د ایران د سپای پاسداران سره یې اړیکې درلودې د دې هیواد په تور لیست کې شامل کړي ول. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر په اعلامیې کې ویلي چې د لومړي ځل لپاره متحده ایالات یو بل حکومت د تروریستي سازمان په توګه اعلانوي. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه دا بېساری اقدام چې د بهرنیو چارو وزارت لخوا سوی د دې واقعیت څرګندوي.